پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو خبرز به ولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تر وی وقفي وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کابل امنی قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتر لژ دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټول ګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر په مخ خلاص کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنی قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتر لژ دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خبره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاټه کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر از د رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوز او مشمانو سره د بند بیان پسې مکی په سړه هوا کې سر دی او کمرسته ونه رسیږي لوږی او یخنی به شایو ومري. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي رادیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې پایلو به ته د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله وروسته عادل ټایګر لوبډله وتواني چې دغه سیالۍ بریا خپل کړي.
د لسوریزی سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د مرکز اسادآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. زموږ غله ازادي راډیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت سو. دی په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي خو د مخکینۍ کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ سوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیری وژل سوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دی ورکړي چې دا سرتیری چیرې او څه وخت وژل سوی دی. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لنجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د ترسره شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې دجمه پرز له صدارت د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړي، خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دي. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدارت یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا ازادي راډیو دا تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی وو. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو غوښتنو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. لکه تاسو چې ادونه وکړله دوام ځل چې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان تاسون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دوی مناسته تر سره کړل. لومړی ناسته په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل تر سره رسول دغه غونډه ته د ملي مصالحې علي شورا وینا وکړه. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید د جرګې ته یا د دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس راستون سي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله سالی هم څرګندونه وکړه. امر الله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې ستر ستونزې ته تلوي کړم ستونزې ته سیاسي حل لار لټول کیږي. لدی وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي بلابل حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکارا جنگ جګړو ته و. همدارنګه خوانی ولسمشر حامد کرزی، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړل. ولسمشر خوانی ولسمشر حامد کرزی وویل چې افغانستان سخت سولیتارتیا لري او باید د دواړه پلاوی یو حل ته سره ورسیږي. د انسب دغه معلوماتي پرسنو کو خبرونه چې باید درنو ورته کو ته په دا اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کوم. مګر انسب
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټي د دویمې غونډې حال راکو. د غونډنن په کابل کې تر سره شو. په کې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پایل شي. ټاکل شوی ده چې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15مه پایل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پرله پسې د حکومت، طالبانو او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتي کوهستاني وژنه ورستۍ وژنه وه چې پرونې مړې په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. له هغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوی فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعې په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانی ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانیو په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلي نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسی. دغه هوکړه لیک لمخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیونه ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخ کې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سو. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل سو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدماتو په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اسارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او یو افغانۍ لاس پوله، یو یورو درې نوې افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېشت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېشت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویلي برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وشوده چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور لمخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرېږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوي بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول یو اشاریه پنځو کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې یو اشاریه یو ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژن کی وی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول خو ستا ورکیدو لګواخ سره مخ دی. په کونړ کې ځین سپینګری وایي پوخا د حکومت او ولس ترمنز اړیکې تر وس پیاوړي وي. ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل شوي خو ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر ځنې ناستي. په دې ریپورت کې به واوري چې د اشر په دود یو محل ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لانه امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلفو ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی، اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه خپور کز موږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د حشر پر مټ خپل ستونزې هوارولې هغه خبرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوهلکهدغل او داسې ولسی کار چې به و نو موږ په کلي کې تواچله رو اته واچله به مرقې ورکولې چې ورا شل نهار شل نهرنګ را پاڅوه شه را پاڅوه نو آباد را پاڅوه دا خلک را پاڅوه چې راشي دلته د ولې له بند.
حاجي فیض محمد خان وایي د نورستان کامدیش ولسوالي چې پخوا کونړ پورې تړلې وه سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سرک چې ور کېده دا دولت نه دی شته دلته به مشران سپینګیري ملکان ناست وو او د دې ځاینه به ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دې کړو خالي ډوډۍ بچا ورکول او چا بنا ورکول کله دې خپل دیګه کوو او هغه دغه د کامدیش سره چې دی دا پاشر وتلی دی دا کانال چې دی دا پاشر وتلی دی دا پل او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا پاشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چاردیوالي به یې جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مو له پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو ولا چې مونږ غ ډوډۍ مونږ کور راوړې دا سنګوري مونږ کور و چې ډوډۍ خوړل د خبره دا چې غ سرک مواله دي هو سر سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو رکان دي کان دي دا د چې غ سره دا وینه کان دي کان دي پر دې وطن خوندونه مې درې دي ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کندکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا والوی دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بې نظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسوولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځانګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسېدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پوینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتې خاص درشې لیدلې ده، په دې وخت کې مونږ یو نصبه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس دی نه شو کولی چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان والا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدتوایی ګډ وډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خولې د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې، کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتېرو په ځانګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نومسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان راوسولې. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوي. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له 14 څو دقیقې مخکې پر لپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاری پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریحي موټر همدا سهار په 6:30 بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا 10 کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. که څه هم ډېر نه دی ژوبل، خو موقتا یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل خاروال جان کوپر رسنوی ته ویل خو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول
ویل ویټ فور د انویسټیګیټرز ان د کورټس
موږ په پلاتون کو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول کچیرته د جمعې مازیګر 15 بجې وای بیا په بل ډول پیغام د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیر بیا د خار د سیمه چې په کې چاود نشوي د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي پیخه د کرسمس یا د ایساویانو د اختر په ورځ شوی او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیر بیا امریکایانو پراخ او توند خبرګونونه پارولې دي
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو
د کابل امنی قمندانۍ د شار په دریمه ناحیه کې د لشتل ژدو پولیسو د وژلو خبر تاییدوي د امنی قمندانۍ وایي فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې د پولیسو پر یو رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه د پوینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکی ټپي سوی هم دی په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي د افغانستان د ټولګټو وزارت وای د غور هرات لارې بیرته د مسافر پر مخ خلاصه کړې ده پرون داسې راپور نخبر وسول چې د غور هرات لوی لاره له دوه ورځو واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده د لسوریز د سیالۍ له 15 رئیسي پیل شوې چې د کونړ د مرکز اسدآباد ولسوالیو لوبغاړو ګډون پکې درلود فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړی یو پیښو تایید وکړ د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل چې د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو او د دې په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنل چې د سپوتنیک وی په نوم د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی لا تل سو تر شپې ته کلونو کسان او عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي د روغتیا وزیر میخائیل موراش کونن دا خبره کړې ده او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیری وژل شوی دی ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سخت ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه
دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ وی پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شي اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان ل خبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
د ننګرهار استیناف محکمې د نشې موادو 15 قاچاقکون کې په مجازاتو محکوم کړل د ننګرهار د والی ویاند اتو الله خوګیانی وای چی د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې درې قضیه دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشې موادو سره نیول شي وو ل یو کال سخنیول بیا تر 4.5 کال پورې په بند باندې محکوم کړل څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشې موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړی قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې وختل په خپل خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هیواد د باندې قاچاق کړي په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یو کیلو ډیر هیروین د مالولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایخي او وختل د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشې موادو نږدې ډیر قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول شول د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي رډیټو ویل ل نشې مواد سره د مبارزې زنګوړو پولیسو په کابل پروان ننګرهار غزنی هرات بدخشان کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي په نتیجه کې د نشې موادو اته ویش قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول دا اته ویش نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشې مواد خرڅول لو دوی سره تر 100 کیلوګرامو ډی نشې مواد او څاندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي او دونه روسي په خدات چې نشې نشه مواد سره د مبارزي اتلي او قزي مرکز محکمو د نشه مواد او څلور څلوي قاچاق کون کی په مجازاتو محکوم کړل. دا څلور څلوي نفر چې د نشه مواد د درې دیرش قزيو په تړاونی ول شي وو، څلوري ابتدایي محکمه لشپګم یشو خنیولي بیا تر اتل سکالو، او څلوي نفر نور استیناف محکمه د زندان په بیلا بیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رړیتو ویل د دې قاچاق کون کو سره 115 کیلوګرام هیروئین، 114 کیلوګرام تریاک، 1250 کیلوګرام چارس او 10 کیلوګرام خیخانی ول شویده.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خودل ته مشکلات او سنز د جنگ دی په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدید جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سی.
په یو بل راپور کې د کارګرو ماشومان موضوع چیړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه مې ډیر کړی، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځایه مې لمبایي کې کار کړی دی، پلار ته مې نه ورکړی نه مور ته ورکړی دی، خو په دې پوډر اغوستل خور ته به مې سپلی اغوستلې، بوټان ډوډۍ به مور قطاب به مور.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته ماغه کورته ځي چې داغوی پلار موتاتې داغی مور موتاتې، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي.
د سید رحیم په نوم یو موتات وایي چې د ماش ټولې پیسې په نشه یي موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانا تلی او تری سلو لگ رو پایین پا دی نیشه مانا تلی ده. دسی وقت برا تا چی سر ماش ما کورده نو بوده و دسی وقت را گا چی ما دی وجود نوی نویسته.
او دو پروگرام پا پای که دراما هم او ریدلی سی.
سوکی؟
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
رازه کورده چای باوت خی؟
مونگ چای تا نیو را غلی.
نو چنگ را غلی است؟
توله کوڅه دی وشر مولا تی چرم نه لري.
دا تاسو سوای ما څه بد کړی دی؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوې فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوې فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخت سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو لسو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافی همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاشخاش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي، او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښ کرل کیږي او د حمل په میاشت کې به تاریخ راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټاره لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې، او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره شوې. د مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په 10 ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې په کوکنار اړول کیږي. خو دلته مشکلات او سنز د جنگ دی. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سی. خو د بلې خوا بزګرم باید ځانمن نسی او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سی. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سی.
د افغانستان حکومت ونه سوې کولای شي روان شمسی کار په لومړیو کې د کوکنارو د کښ اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گاڈا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا سی غواری چه ما متاد که یا
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سڑای متاد کیگی.
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا.
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی ولاره.
زو لارم تا سی زما سرسام دخمنی کوئی.
ترونو اوریدونکو اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهني او جسمي وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یوه داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
ما لمبای کې کار کو کنه باران او هغه وم نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تلم
کار. د سرباز په نوم له یو داسې ماشوم سره مې خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاده موري د نشي پرې خودل لپاره په یو روغتون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی. دوه ځمې لمبایو کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې به هغه لاړو بند مشلو پیسې به لږ راکړي که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم بل چا سره پلار ته م نه ورکړي نه مور ته ورکړي دې خو پېدې پوډر راغستل خور ته به مې سپلی اخستلې بوټان ډوډۍ به مړه قطاب به مړه خو چې دی به مونه حل مونږ ورسره چار ګړ راتو چې دی به مونږ مونږ باندې بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 لکه کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکي رشد ته او ودې ته ډېر سخت توان رسي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستورانت کې کار کوي ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي دا غن عاید اخلي او خپل لاغه د تحصیلي تعلیمي چاري یا کور سره مرسته کوي دا ممنوع نه دي. بلې دا ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې متادینو سره دی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډیر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې 3 ماشومان دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اورېدونکو مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي،
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي،
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی،
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخه قاچاګبر دی، تر ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرې چې مور او پلار یې نشکوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي، له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځاکېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوی کیږي، هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي، خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دی ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیرې اسې پذیرې ده چې دوی یو ځل که تداوی وشي بیا بیرته دوی نشي ته مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی، ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی، زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط مخ راوړي.
د ماشومان کوم ستونزې زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کني شپري دی بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده، څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی ونه شي، د مواد استفاده قطع نه کی، ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلای نه شي، زده کړې نه شي کولی، دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی د تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي، خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم، د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض بدراول ډیر شدید دي، د پاره چې ماشوم د هغې حالت نه مونږ وباسو، د دوا ډوز مونږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلی کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي، لیکن ماشوم نشي ویلی. مونږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې خشي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي. دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 لوی ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې موږ روان شناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسې جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
مونږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو کله چې شپاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ 28 کلن سید رحیم له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل شو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5-6 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال مې وسک، یو میاشت نیم میاشت مې وسک. چې کله مې دا شی تر کې ایران ته لاړم، ایران نه چې راغلم چې په دې نظامي بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی خاصی چمتو کې هم شورا وکول سوالی کې، او په دې عمل هم چې راغلم په همدې وظیفه کې راغلم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه ده، که دا شیشه دې نه و هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډریان شیشیان چې څومره ځان مې کنترولو نه کوي. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت و، درز و غب و، دا شیان به بس خوب له لحاظه بس چې غفلت مونږ ونیسي، دښمن مونږ اسیر نه کیا هم نه وژني. بس الکان و ریشه اوس کوال کار شپ ټاور کې د خو بوري پیر دار ټاور دونه وای او د سې د واسه ته یو دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار بکه خرابې دي نو د سې مو حکم خل خلو یو سلور پینځه کشه مې و بعد سلور پینځه کشه سره خوب نو تمام شپ پیکا او ماشا او پیکا او ماشا او زمونږ تاس وغو بس په ماشه خو لګي نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو میاش نه د می دورځي خوب کړي نه مې د شپې ماشونه خو نه شپږ میاشتې بعد څلور میاشتې بعد داسې ولسوالۍ کې پروت وو چې کله په مونږ باندې دښمن تعرض کوو. بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې دی 2500 افغانۍ ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې دی دا خو هغه د المونیا ده، دا مونږ نه هغه څه په 4500 افغانۍ من مونږ چې یو ساعت جنګ او ډیری به پوچک پروت و بوجۍ مو پوشا کوو. بس کلي کورو کې زموږ پوسی و دې سره به مونږ تماس نیو چې هلکه بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شوی نه ده چې مونږ د پوچک کده کم خرج او مواد نه لرو خمار مونږ به قومندان ته ویل قومندان صاحب دا پوچک په مونږ پیرزونه له مونږ سینه نیول ده اوس عملیان شوی اوس پرې ده نو دغه شی مونږ خرچ نه لرو هسې نه ماش هم اووه میاشتې بعد اته میاشتې بعد څلور میاشتې بعد مونږ د قل اردو له خوا نه جمهوري معاش راته، یعنی د ورځې شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې وهم او د شپې لخوا چې دام نه وه خمار سرونه هم لکه لکه دواړو غوندې زړن به به تار تیرکش مخامخ سره هم زړن به تیرکش سکم بس لیزرین به انداغ به کوو بس لګېدلو هر سبی به پاسې درې څلور ځوانان به لګېدلو تر شپږو پورې، یعنی په دې 5-6 کالو کې که کم مانه تللی او درې څلور لکه روپۍ په دې نشه مانه تللی ده. داسې وخت به راته چې سره ماش ما کور ته نه وړه او داسې وخت راغی چې زما د وجود نه وینه ویسته ټول وینه رانه روانه پوډر ته مې چې لاس واچو بیا نو د وظیفې کنترول نه وغورځېدم وظیفه پاتې شو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه شي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادومه.
خا پوړی غواړې؟
هو پوړی غواړم، ژر راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پوری راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یو پوړی په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم در کولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیڅه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګوره.
ته څه مجبوریت لري؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د چی شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشه یي مواد خرڅوي، بل دا ګناه کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه پوړی درکم او پور بم دروبخم، خو ته زما سات را تیر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوی نشم کولای.
چې دا کار نشی کولای، زه ولاړه شه، زه پوړی نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یو وعده را سره وکه چې چاته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کی.
نه ولا کوي چاته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډیره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته، چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمیږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل رکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لري؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه.
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کې. همې ساعت تباه شو او همې ساعت لاړه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره